هغه ورکسیوی کسان چې د دوی په شاوخوا او ماحول کې و او دوی د هغو په باره کې معلومات درلود، نو موږ ته تیلیفون کاوه او د دغو کسانو په باب یې موږ ته پیغام ایښوده چې د دغو اوریدونکو ډیر منندوی یو. او دا چې د ازادي راډیو مشرتابه ما ته د دغه خپرونې د جوړولو او تنظیمولو ویاړ راکړی و، د دوی څخه هم مننه کوم. ترنو اوریدونکو، لکه څرنګه چې مې د خبرونې په سر کې هم وویل، تاسو موږ ته خپل پیغامونه راولېږئ، موږ یې د ازادي راډیو د بېلابېلو خپرونو په ترڅ کې درته خپروو. نو په دې هیله چې ستاسو ورک شوي عزیزان هر څه ژر پیدا سي او ورک شوي عزیزان مو ډېر کم وي او ستاسو ټولو د ژوند په چارو کې بریالیتوبونه په برخه وي، زه تای روشان ستاسو سره د خدای پاماني کوم. روغ جوړ او بسیا اوسئ. مخته مو ګډې ګډې ګلونه.
د ازادي رادیو د ډیجیټل انزوريزو پانو سرونکو سلامونه، زه سید شنوارم او د دې ونې ومه ورځ خبرونه ته مهر کله کوم. تیر ونې د افغانستان لپاره د هرات د زلزلې لامل لنوري نکمه نو پاکستان کې د افغان کډوالو د ژوند دایره هم خورا راتنګ شو، خو د فلسطین او اسرایلو ترمنځ نخته او بمباری هم د نړۍ سیاسي اوزا کافی اندازه خړه کړی ده. دا زل ومه ورځ په همدې موضوعاتو د تحلیل لپاره ځانګړې ده، را سره پاتې شئ. بیا هم ستنی مشي. تیرونی د اکتوبر په ومه او یو لسمه افغانستان د خپل معاصر تاریخ تر ټولو د درنو تلفاتو لرونکو زلزلې په هرات او بادغیس کې تیر کړی چې لا هم تر خاورو لاندې د قربانیانو د پاتې کېدو اندېښنې شته. د اوچا د ورکل شوی یو سایو لمخې په دې زلزلو کې چې لا هم زمکه ته وخت نه وخت چالي ورکی، تر اوسه یو سلو دولس کلی لمنځه تللي، لکه تر لږه اول زر کسان په یو نه یو ډول تری زیانمن شوي دي. په دې زلزله کې د قربانیانو د شمیرو په ورکړه کې څه هم دقت نشته، خو د طالبانو د ورکړل شویو شمیرو لمخې پکې ل 3 تر 4 زرو زیات کسانو ته مرګ ژوبله وخت ده. ازادي رادیو ته د رالیګل شویو ولسی معلوماتو په بنسټ ځینې داسې کسان هم شته چې ورک دی او پر ایستلو پسې په ولسی کې چا هڅه روان دي.
کومله مو زیات شو، د یک پسر از خودم فوت کړی که زخمی بودم اول بود دیگه کلا هم زیرا واره شد.
مادر خبرو میاد دختر نیا پسر نیاز از خوار از هیچ خبر نیوم چه
از تقبل الله
تو مزور خورا.
او د زلزلو د معلومولو نړیوالو احصایو لمخې هرات تیرونې له لومړۍ زلزلې وروسته شاوخوا 40 زلزلې ټکرونه خوړلي او د ټولو زلزلو مرکز تر ځمکې لاندې له 100 تر 200 کیلومتر پورې خودل شوې ده. لومړۍ وروستۍ زلزلې 6.3 درجه اټکل شوې چې مرکزونه یې د تباهۍ له ځایه له 25 تر 30 کیلومتر لري د هندوکوش د غرونو د لویدیځ سلسلې په وروستۍ کې اټکل شوې.
په افغانستان په لویدیځ او مرکزی سیمو ولایتونو کې ورسته زلزلې چې دي د نسبتا د ایري او ایشیا د پلیټونو په نسبت د عربستان د پلیټ د شمال طرف ته کوم خوځښتونه دي دا لقبل رامنست کیږي. ورسته زلزلې چې واشلو ارتکو کو د 10 کیلومتر کې د زمکه قرار لرلو، نو د زلزلې چې د دې پسې افټر شاکونه چې دي په عموم کې ډیر کم اندازه د دې اصلي زلزلې څخه په کم اندازه باندې رامنست کیږي، خو د سې کم وغه کې واقع شي چې د اصلي د زلزلې په اندازه باندې رامست شي. ځکه چې کومه انرژي چې د هولري د پلیټونو چې د فولټ د ریلیز په وخت کې کومه انرژي ورکوي، نو ریلیز کوي هغه په غول کې زیات دی، ورسته بیا چې ځان بیرته موومنت ته ځای پر ځای کوي دغه پلیټونه، نو هغه اندازه باندې انرژي نه لري.
د سیسمولوژي له نظره کچیر په یوه منطقه کې یو زوراور زلزلہ مې سره غلی وي، نو د دې ډیر امکان شته چې دغه زوراور زلزلہ بیا تکرار شي پراتونکي کې.
افغانستان تیر کال جون میاشت په پکتیکا کې هم لدی نسبتا کم خود 6.2 درجه سخت زلزلې ولړزوه چې سلګونه کورونه تخریب کړل او قربانیان واخیستل. خو تر ټولو درنې زلزلې چې تلفات هم لرل نګدي اویا کال وړاندې تجربه شوې دي. د جولوجستانو په وینا افغانستان کې څام د ویدو آتش فشارونو کور دی، خو دا ډول زلزلې پکې د ځمکې لاندې پلیټونو د ماتېدو حرکت لامل رامنځته کیږي.
متاسفانه په افغانستان کې د زلزلې د تلفاتو یو علت او اساسي علت هم د ودانیو ابتدایي جوړښت دی چې هغه نورمونه چې انجینري ایجابوي په هغه اساس باندې نه جوړیږي. خو دوی چې پراتلونکو کې خلک د په نظر کې ونیسي او کوم ودانۍ چې خپل جوړوي د انجینر سره په مشورې او دغه په ځان باندې مخکې ولاړ شي.
کچیر په کلو باندې کې وکدل شي اکثریت ودانۍ د محلي موادو لکه خښتو خټو او د ډبرو څخه جوړ شوی دی. د دې لپاره هم باید چې د ډیزاین انجنیرانو یو ګروپ وټاکل شي او دغه ودانی وکتل شي او هغه ودانی چې کمزوري دي باید هغه لپاره تحقیق کاری وشي.
د طالبانو د لومړنیو معلوماتو لمخې د هرات زلزلو په زندجان، رباط سنگي، انجیل کروخ، ګلران، غوریان او کوسان ولسوالیو کې د شلو زیات کلی ویجاړ کړي، خو ځایي خلک دا شمیر د اویا او کلو په اندازه ښیي. اما اوچا ویلي چې د ویجاړو شویو کلو شمیر له 112 هم اوري. له تیرې اونۍ راهیسې د هرات خلک له بوږنوونکي حالت ویریدلي او شپې د کورونو د خونو تر چت لاندې د تیرولو پر ځای شنه اسمان لاندې په سړکونو او واټونو تیري. د زلزلې د قربانیانو تر ټولو بوږنوونکي پیښې د ګڼو خلکو د بسته کورنیو د له منځه تلو دي. په زلزله کې د یوې کورنۍ 14 غړي هم له منځه تللي. داسې کورنۍ هم له منځه تللي چې ایله یو ماشوم ترې د ویر په ټغر پاتې دی. یو سپینګیری بابا د خپل کورنۍ د غړو مړي شماري او چې لس مړي وشماري سلګي نیسي. یو هیوادوال د خپل ویجاړ شوي کور په کنډواله ولاړ دی. د هیچ چا د ژوندي پاتې کېدا امید هم نه دی ورپاتې. سیاسي او مدني فعال جاوید مومند چې دا مهال هرات کې دی، له آزادۍ راډیو سره د سترګو لیدلې حال ویلې دی.
ډیر ابدینه پورې بیا زموږ معصوم کمکیان یعنی کوچنیان پکې شهادت رسیدلی، زنانه پکې شهادت رسیدلی. داسې کورنۍ وي چې تقریبا د یوې کورنۍ 12 کسانه. کله چې موږ هلته لاړلو هغه ساحه هم ولیدله، مکمل هغه ساحه تخریب شوې ده. یعنی هغه کلی ټول تخریب شوی، هیڅ هم پکې پاتې نه دي. اوس هم د په دې لاټه کې ول چې د ځمکې د خاورو تر لاندې کوم شهیدان چې پاتې دي هغه راوباسي. موږ پخپله پرون تقریبا 460 شهیدانو جنازې لمونځ وکړ چې ډیری پکې معصوم کمکیان ول چې تاسو لیدلی وو. نو واقعا د هغه د لیدو توان نه و چې موږ وګورو. هغه بیا د خپل کورنیو ته سپارل کېدې. دغه د هرې کورنۍ کوم شهید چې پیدا کېده، د دوی ژړا، د دوی هغه فریاد چې لیده، واقعا زړه سړی تکه تکه کېده. داسې کورنۍ وه چې په خپله په ایران کې مزدوري لپاره تللی وو، د بیکارۍ له وجې نه تللی وو ایران ته. چې خبر شوی وو چې زلزله شوی وو، راغی، ټوله کورنۍ له منځه تللی وو، یوازې دا پاتې وو. داسې کورنۍ مې ولیده چې یو ماشوم پاتې وو، نو ټول کورنۍ له منځه تللی وو، شهادت رسیدلی وو. یعنې دا په افغانستان کې زه فکر کوم لومړی ځل به چې د طبیعي آفت له وجې داسې یو مرګونی پېښه رامنځته شوې وه چې په زرګونو کسان پکې شهادت ورسېدل، په زرګونو کسان پکې ټپیان شوي، په زرګونو کسان به اوس هم تر خاورې لاندې.
او داسې ښکاري چې د نړۍ په تود سیاسي او جګړه ییز چاپېریال کې د هرات لوی ناورین د نړیوالو تودو مسایلو له امله له نړۍ هېر وي. شنونکي وایي دا د افغانستان د ناورین ځپلیو ولسونو لپاره سختې شیبې دي، خو نړیوالو ته له افغانستانه د مخ اړولو له کبله سوال ده. تر ټولو زیات غبرګون د پاکستان مرستې ته ښودل شوی. د پاکستان صدر اعظم له زلزلې څو ورځې وروسته او په ځنډ له افغانانو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي د طالبانو د حکومت د غوښتنې په اساس افغانستان ته 500 خیمې او 1500 کمپلۍ استي. حال دا چې له زلزلې وروسته په ننګرهار کې طالبانو له پاکستانه راړول شوي 650 بوجۍ بارود هم نیولي وو. خلکو ویلي د افغانستان اسلامي جمهوریت په 2015 کال کې چې ډېر بې وزله د پاکستان زلزله ځپلو سره 5 ملیون ډالر مرسته کړې وه او ډاکټران یې هم ورسته ولي وو. چین چې وروستیو دوو کلونو کې بیا د افغانستان له سیاست، قانون او اقتصاد څخه د غوښنې برخې د اخیستلو هڅه کوي او د افغانانو خواخوږي ځان بولي. په کابل کې سفیر ژاو ژینګ طالبانو ته ایله $200,000 د هرات زلزله ځپلو سره د مرستې په نوم سپارلي. بلخوا د سعودي عربستان پاچا د $2 ملیون مرستې او د ملګرو ملتونو بشري مرستو همغږي سازمان $15 ملیون مرسته اعلان کړې ده. متحده عربی امارات بیا 3 تنه خوراکي مرسته استولې او طالبانو چې د ترکیې د زلزلې په ناورین کې 15 ملیونه افغانۍ مرسته کړې و، برعکس ترکیې له نقدي مرستې پرته هرات ته یو روغتیایي ډله استولې. جاپان بیا د مرستې سینه ډبولې، خو تر اوسه معلومه نه ده چې دا هیواد څومره مرسته کول غواړي. د برېټانیا سور صلیب هم یوازې د مرستې وعده ورکړې، خو نورې څه نه دی ویلي. چې د کتونکو په وینا دا ټولې مرستې کمی او د هرات په درد نه دوا کیدونکې دي. خو د نړیوالو د کمی توجه لامل هم د افغانانو د سیاسي نمائندګۍ نشتون بلل. د د هرات او بادغیس له زلزله ځپلو سره مرستې لپاره د افغانستان مشهوري څیرې هم میدان ته راښکته شوي. راشد خان په نړیوال جام کې د ټولو لوبو فیسونه د هرات زلزله ځپلو ته وقف کړل. په آنلاین ډول یې فنډریزنګ هم پیل کړی دی. هندي شخصیتونه هم ورسره پکې ملګري شوي او د نړیوال جام په سټیج هم افغانستان ته مرسته غوښتې. بلخوا د افغانستان د کرکټ ولسمشر محمد نبي هم ورته اقدام باندې لاس پورې کړی او د خپل خیریه بنسټ له لارې مرستو ته چمتووالی اعلان کړی. افغانی نژاد هندی نامتو سندرغاړي عدنان سمی هم چې د اجدادو ریښې د هرات ده په هند کې د مرستو راټولولو لړۍ پیل کړي. افغان سوداګر او د عزیزي بانک بنسټګر میرویس عزیزي هم په خپله ایکس پاڼه د 200 میلیون افغانۍ مرستې اعلان کړی دی. خو افغانستان کې د عزیزي بانک یوې موثقې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته په ډاګه کړه چې دوی ته دمګړۍ د 10 میلیون افغانیو امر شوی دی چې زلزله ځپلو ته ورسول شي او د خپل مشر بل امر ته انتظار دي. د افغانستان وتلیو سندرغاړو فرهاد دریا د هرات د زلزله ځپلو لپاره د مرستو په ټولولو پیل کړی او شفیق مرید بیا په خپل خیریه بنسټ کې د زلزلې د قربانیانو د کورنۍ او ماشومانو ته د روزنې د اسانتیاو برابرولو سینه ډبولې. دغه راز د خیبر پښتونخوا سوداګر جاوید افریدی هرات لپاره 10 میلیونه پاکستانی کلدارې مرسته اعلان کړي. د کرکټ لوبغاړو بیا په کرکټ بورډ کې 2 میلیونه افغانۍ سره راټولې کړي دي. د افغانستان اوسنی او پخوانی سیاستوالو چارواکي چې په ګڼو د ډیرو پیسو او کاروبارونو د لرلو راپور نشته خو تر اوسه یو هم د هرات او بادغیس د زلزله ځپلو سره مرستې ته نه دی راوړندې شوی. د افغانستان پخوانی ولسمشرانو حامد کرزي او اشرف غنی او همداراز پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پر نړیوالو کورنیو سوداګرو او خیریه سازمانونو د هرات د لاسنیوي غږ کړی دی. د ولسمشر پخوانی مرستیال امر الله صالح د هرات په ناورین ځپلو د عمومي قیام غږ کړی او د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار ډاکټر سپنتا چې د هرات هم د زلزلې په تړاو د طالبانو د مرستې رسولو په پروسه نیوکه کړې دي. پاتې لوړپوړو سیاستوالو ګلبدین حکمتیار، حمدالله محب، تورن اسماعیل خان، صلاح الدین ربانی، معصوم ستانکزي، احمد مسعود، عمر زاخلوال، عمر داودزي، کریم خورم، استاد سیاف، عطا محمد نور، جنرال دوستم، فضل هادي مسلم یار، یونس قانوني، محمود فضلي او نورو یوازې په خواشینۍ او غم شریکۍ اکتفا کړی ده. طالبانو بیا چې ورسته یو دوه کلونو کې د لوړو عوایدو د راټولولو ادعا لرله، له ارګه 100 میلیون افغانۍ د هرات زلزله ځپلو ته ځانګړي کړي دي.
چا کوم د خل ریاستونو په هرات کې و ک مقصد هغه د سری میاشتې و ک د زیدي حوادث و ک د نورو وزارتو و هغه لته د چې په کار اختصاصونه خپل وسوتوانی وکي ان ځانونه ځای ته ورسول.
طالبانو همداراز د هرات د مرستو همغږۍ ته کمیسون هم جوړ کړي خو د دوی هیڅ چارواکي هم لخپلې شخصي سرمایې څخه د هرات زلزله ځپلو ته د مرستو کوم اعلان نه دی کړی. د دوی لوی درستیز قاری فسیحالدین د هرات د نورین ځپلو جنازې ته ورغی او د رئیس الوزرا مرستیال ملا غنی برادر د روغتیا وزیر قلندر اوباد د پیښې د ځای لیدو ته ورغلی او له شتمنو تجارانو د نورین ځپلو مرستې ته د راوړاندې کېدو غوښتنه کړې. خوبل خو د هرات او بادغیس له زلزله ځپلو سره د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ولسی خواخوږي تر ټولو وړاندې روان. ځوانانو په خوست، کندهار، غزنی، زابل، پکتیکا، نورستان، کابل، ننګرهار، کونړ، لغمان، پکتیا او حتی د ولسوالیو په کچه د هرات د خلکو لپاره د مرستې ټولولو خیمه درولې وي. په ننګرهار کې د درملو اتحادیه بیا د ناورین ټپیانو ته د درملو ټولولو کمپاین هم کړی. د خوست د خونځي یو شمیر کوچنی او جنوب بیا د خپل ورځنی مصرف پیسې د هرات د خلکو لپاره لګول شوی صندوق کې اچولي. د افغانستان خزی کڅه هم له دوو کالو راهیسې د کور بندیوانی دی خو په کابل کې وفعال او خبریاله حسین همدر د هرات د خلکو د لاسنیوي لپاره راپورته شوه ده. حسین همدر چې د خپل کور کالی هم د هرات زلزله ځپلو ته بیل کړي په خپل کمپاین کې تر اوسه نږدې 100 جوړه نارینه کالی له 100 جوړو زیاتې خزینه جامې د ماشومانو د کالیو شپېته بستي خزینه او نارینه بوټان کمپلی او یو اندازه خوراکي توکي راټول کړي دي. حسینا او د ژوند ملګری د خپل خیریه کمپاین لپاره ټولنیز رسنۍ هم استفاده کوي او له خلکو غواړي چې په یو وار مرسته اکتفا ونه کړي بلکې د ژمي پر اتلو سره هم هراتی نورین ځپلی هیر نکړي. خو پښتنه دا ده چې حسینا همدرد به دا مرستې هرات ته څنګه رسوي؟
لخیره بنسټونو سره ما خبرې کړې دي او د هغوی سره په دغه تفاهم رسیدلې یاستو چې د دغه کمپاین په پای کې او داسې حداقل مونږ وکړای سو یو ډېر شمېر مرستې ترلاسه کړو او هغه په همدې توګه منظمې کړو او بیا یې هرات ته ورسوو انتقال کړو. نو د خیریه بنسټونو له لارې څخه به د هغوی په واسطه به دغه مرستې هرات ته انتقال کیږي او هلته به هیوادوال ته ویشل کیږي.
او سم د افغان کډوالو مسایل که څوم افغانستان تیرونه لستر ناورین لاستر ځنی کې ناست، خو د پاکستان د حکومت دریز لا هم د افغان کډوالو پاړه نه بدل شوه او حکومت ټینګار کړی چې د روان اکتوبر میاشتې لپاره وروسته به د ټولو غیر قانوني افغانانو ایستلو چاره پیلوي. بلخوا دا اونۍ د طالبانو مشر راستنیدونکو کډوالو ته ځانګړی کمیسون هم اعلان کړ. د دوی د خارجه وزارت مرستیال عباس تنگزی پاکستان ته بیا له کډوالو سره د گزارې کولو خبره ور یاده کړه، خو په کابل کې د طالبانو والی خالد قاسم د ایران او پاکستان حکومتونه له اسرائیلو سره تشبیه کړل.
مګر ګیله وړه ګیله د پاکستان له سیاسي نه لرو، امنیتي قواو نه لرو، چې دوی هر وخت د خپل سیاسي بازار لپاره زمونږ خلک کار کړی دي او دا بیا بل خصوص په نارینه و خلاصه کې چې په زنانه و اطفال کېږي دا د افغانانو لپاره د زغملو وړ نه دی.
خو اما د دې دواړو ملکونو حکومتونه دا یقینا اسرائیل پرسته حکومتونه دي، اسرائیل صفت حکومتونه دي، دا کوم وحشت او ظلم چې نن په افغانانو باندې روان کړی دا یقینا د تحمل او د برداشت نه ده.
بحث باندې ځای نه ختمیږي، بلکې د افغانانو د جبري اخراج موضوع د پاکستان په ملتپاله سیاستوالو، د پاکستان ولسی خلکو او د طالبانو د حکومت ملاتړ ملایانو کې په تاوده بحث اوختي. نن به درته په دې اړه بیلابیل راپورونه ولرم، خو لومړی به یې هلته له پرتو افغانانو را پیل کړم. پاکستان کې مش افغانان وای د دې هیواد حکومت که څه هم د غیر قانوني افغانانو د ایستلو خبرداري ورکړې، خو په ویزو راغلي کسانو ته ویزې په اسانه نه تمدیدي او د مهاجرت ځینې اسناد هم نه ورسره مني. په پیښور کې یو شمېر افغانان د ملګرو ملتونو د کډوالۍ کمشنرۍ مخې ته په لاریون هم راټول شوي او د مهاجرت د حقونو د تامین غوښتنه کړې ده. دوی ټینګار کوي چې د طالبانو له دویم ځل واکمنۍ څخه وروسته راغلي افغانان زیات ځورول کېږي او حتی په اسلام آباد کې د هغو کورنیو لپاره جوړ یوازنی ښوونځی هم تړلی چې د لویدیځو هیوادونو کیسونو نتیجې ته په تمه دي.
چې ویزه لري هغوی هم بیایي، چې ویزه نه لري هغوی هم بیایي، ډېر زیاتې ځوروي. او هغه کسان چې مثلا د کورونو مالکین دي افغانانو ته کورونه نه ورکوي په ډېری ځایونو کې، او که ورکوي هم په ډېره لوړه بیه باندې.
دوی ځورېدل، د دوی نیول او د دوی واپس افغانستان ته د لیږد پروسه روانه ده. نو افغان کډوال اوس هم اپوخا هم او د ژمی راتک سره هم هر کال د دې سیاسي او معاملو شکار اوسي.
شبیل بیا په اسلام آباد کې چې اکثر افغان کډوال کورونه پرول اوسه او دا رنګ په صوبې سند یا کراچي په شان کې د افغان کډوال ډیر وزول اوسه او دا اوس هم د کراچي څخه زیاتره هغه افغان کډوال چې کوم دوی یو میاشت لاجل تر نومبر تراول نیټې پر ټیمر کړو هغه کډی روانې دي.
پاکستان کې د افغان کډوالو شکایتونه په خپل ځای خو په خیبر پختونخوا کې د ملي ګوند مشرانو خبرداري ورکړه چې د پاکستان موقت حکومت د ټاکنو تر سراوي دند لري او له خپل صلاحیت پورته پریکړې نه کوي. دوی د افغانانو د اوسنۍ ستونزو پر پاکستان او پالیسۍ جوړونکو یو راچولې ده. نه یوازې دا چې د کډوالو د اوسنۍ لانجې د قانوني حل غوښتنه یې کړې، بلکې په ضد یې د راپورته کېدو غږ هم کړی دی.
د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمال ولی خان په خیبر پښتونخوا کې د تیریونی پتراس کې دوه غونډو ته په بیان کې د افغان کډوالو په تړاو د پاکستان د پالیسیو مخالفت کړی دی. ایمال ولی خان ویلي داسې فکر دی نه کېږي چې افغان کډوال د پښتني څوک نه لري، خو کله کډوالو سره د پاکستان د حکومت ستونزې وي نو بیا به یوازې د افغانستان کډوال نه بلکې کشمیري او هندوستاني کډوال به هم له پاکستانه شړل کېږي.
یاد رہے کې افغانستان کې جو حشر مشر ہے اس کا کردار ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے ادا کیا ہے.
یاد ولرای چې افغانستان اوس په کوم حال ده، د زموږ د نظامی ادارو د لاسه ده. کله چې افغان کډوال پاکستان ته راتلل دوی ورته ګولان غاړو ته ورچول، ځکه هغه مال دوی د افغان کډوالو په نوم پیسې ګټلې.
ایمال ولی خان په یو بل غونډه کې هم ټینګار کړی دی چې په پاکستان کې د نامنۍ مسؤلیت د افغانانو پر غاړه نه دی، بلکې دا د پاکستانی حکومتونو د ناسمو پالیسیو پایله ده.
یو لس لکه افغانان نه، ما درته بار بار ویلی دی کی بنو افغانانو باندې هم خبر وکړو خو کو بدملی ختمه نو دا دهشتگرد چنل په بونیر کې سوات کې باجوړ کې تر د وزیرستانه پورې هر ځای کې ناستی دا چې چار هستی دی ایمان تیر کا بیا جنرل باجوا جنرل فیض عمران عارف الوی محمود خان او ورسره بیرستر سیف د دې خلاف کاروایو کا ما ته هم پته ولګی چې او ته دا شی ختمه
دا راز د نېشنل ګوند بل مخکښ غړي سردار حسین بابک ویلي د پاکستان حکومت په افغانستان کې د شر لپاره و تنظیمونه او مهاجر له افغانستان راوستل خو اوس چې په افغانانو بد ورځ ده پاکستان د کډوالو په بې عزته کولو بوخت دی
دا د ننګرهار دا د خوست دا د کندوز دا د جلال آباد او دا د کابل میند خویندې چې په دې خاورا سور تذلیل کیږي تذلیل یا پختلو یا پختلو
سردار بابک په یو بل غونډه کې د پښتونخوا خلک را بللی چې د پاکستان د وروستیو پریکړو پر وړاندې په کلکه ودرېږي
په افغانستان کې هو پاټه جوړې کې هو دا واورې ځوانانو د پې خبر ته راوست پښتونخوا ته د شر د پاره اوی دا زمونږ مسلمانان رونه دي دا بدل کړي دا که ګلبدینو دا که ربانیو دا که سیافو دا که بلو دا که بلو دا که بلو بیا به پاغه وخت کې ولی خان بابا پاتای له پیغور ورکاو وی دا افغانستان نه دلته پښتانه مشرانو مین دی خویند رالی ولی خان پی خپه دی ولی خان پی خپه نو خو ولی خان ورکوی چې پردی کور ته ګټي مولا
او په سویلی پښتونخوا کې ملي عوامي ګوند هم د افغان کډوالو د زورولو او شړلو د حکومتي پریکړې پر ضد درېدل د دې ګوند مشر محمود خان اڅکزی خبرداري ورکړي چې په هیڅ چا کې دا توان او جرأت نه ویني چې له افغانانو څخه جایدادونه لاندې کړي او په زور یې وشړي هغه د افغان کډوالو په قضیه کې پاکستان بشري نړیوالو او د پاکستان نافذه قوانینو عملي کولو ته وربللی دی د دغه ګوند د دوو څانګو موقفونه په راپور کې ګورو
محمود خان اتکزی یو ور بیا پر پاکستان غا کړی چې د افغان کډوالو د ځورونی او جبري شړنې په موضوع دی غور وکړي هغه غواخ کړی چې هیڅوک به پرې نګ دی چې د افغان کډوالو جایدادونه او شتمنۍ لاندې کړي او د لړ مهلت په ورکولو بهاني ورته ولټوي
وسو سره هغه د عدالت بیان دی عدالت ته به قانون لري پدې بوزه دا چې په شمیر وضعیت کې وکړوته راوړي دا د پښتون خان نه یو پارټي د کارکونکو زمواري ده هیڅ څوک په شپه د چا پورته نه کوي هیڅ څوک په چا پورته نه کوي هیڅ څوک
د دې ګوند د جلا شوې څانګې مشر خوشحال خان کاکړ تور لګوي چې د پاکستان د موقت حکومت پریکړه د پاوچ پلس کیږي او د مهاجرو د شړلو پریکړه اصلا د پاوچ په اشاره شوې ده او ټول بشري قوانین نقضوي د خوشحال خان کاکړ په وینا پاکستان په افغانانو داسې حکومت مسلط کړ چې د افغانانو حقونه تر پښو لاندې کوي
چې دا نه خوښه ته باسه ته دا نه څه کوله تعلمي قوانين د کډوالو غو نه څه پامال کوله موږ یونایټډ نیشن ته دا خبره کوو موږ د پاکستان حکومت ته دا خبره کوو چې وارما پر دوی باندې خپل وطن شور کوي پر وطن مې جنگ ور مسلط کوي وطن مې ور در په در کوي پر وطن باندې ما یو داسې حکومت نازل کوي یو داسې حکومت ما پر دوی باندې مسلط کوي چې هغه تر نن ورځې پوري جهان نه دی منلی پاکستان نه دی منلی انسانیا حقوق پامالی هلته روانه ده تا هلته افغان کډوال پر زور نه سي لژلې
خوشحال خان کاکړ په نړیوالو غږ کړی چې د پاکستان د دغو اقداماتو مخه ونیسي او دوی به هم دا ډول پریکړې ونه مني بل خوا په کوټه کې د مظلوم ولسي تحریک مشر ایوب خان پاکستاني حکومت تورن کړی چې د افغان کډوالو په نوم د خلکو د اموالو چورته ملاتړ لیده
لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ
تاسف سره بجویم چې زموږ یو شمیر پولیس ته مهاجرت کارتونو درلودونکو افغانانو کاروباریان هم هیڅ به هیڅ پازابۍ نسی او پیسې تر په زور اخلي
اور گرفتار کر کے پیسے لیتے ہیں
سال کې د چيري پاکستان حکومت افغان کډوالو ته د اکتوبر د میاشتې تر اخره افغانستان ته د ستنیدلو غواخ او مهلت ورکړی دی او د نستنیدلو په صورت کې ل غیر قانوني کډوالۍ څخه د جایدادونو د لاندې کولو خبرداري هم ورکړی دی پاکستانی پولیس کمپونو ته ورځي او خلکو ته د ژر تر ژره وتلو توصيه کوي
او په داسې حال کې چې د طالبانو یو چارواکي نظر محمد مطمئن په پښتونخوا کې ملت پالو ګوندونو ته پیغور ورکړو چې د افغانانو په اړه چوپ یاست، خو هلته د پښتنو د ژغورنې غورځنګ بیان نه یوازې دا چې په کوزه او جنوبي پښتونخوا کې د افغان کډوالو د ځورونې او جبري اخراج په تړه لاجنونه کړي، بلکې غړو یې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دغې پریکړې خلاف غږ هم پورته کړی دی. په جنوبي پښتونخوا کې د پی ټی ایم یو مسؤل نور پاچا د پاکستان په اوسنی صدر اعظم تور لګولی چې د افغانستان په پاسپورټ یې 15 کاله لندن کې ژوند کړی دی. هغه ویلي افغانان د پاکستان د ولسونو د میلمه پالنې هیروونکي نه دي، بلکې پاکستان دا هر څه هیر کړي دي.
چې افغانان دلته وسیږي پر دې باندې د چا هیڅ احسان نشته، لکه اوله خبره چې مو وکړه دا د دوی خپل وطن دی. نمک حرام خو تاسو یاست چې 40 کاله مو د افغانانو پر سر د اقوام متحده سا او د نړیوالو قوتونو سا په عربونو ډالر واخستل، او په هغه ډالرو کې مو یو ډالر هم د افغانانو لپاره نه دی خرڅ کړی.
د پی ټی ایم مشرانو افغانانو ته ډاډ ورکړی چې د پاکستان د وروستیو پریکړو مخنیوی به کوي، او دوی د پاکستان پر اقتصاد هیڅ نوه بوج یا فشار نه دراوسته. بلخوا اوسنی پاکستان کې مذهبي کړي د افغان کډوالو د جبري اخراج په تړاو څه فکر کوي؟ ګڼو پاکستانی علماو د افغانانو د جبري اخراج په طریقه نیوکه کړې ده، او دای د اسلامي ورورولۍ خلاف کار بللې. مولانا فضل الرحمن په دې لړ کې تر ټولو لومړی نیوکه وکړه، او د پاکستان د پریکړې ظالمانه بللې ده. خود د په څرګندونو پاکستانی لوریو نیوکه هم کړې دي. پر راپور کې نور حال نزان خبرو.
پاکستان کې د افغان کډوالو د اخراج او زورولو موضوع چې دا مهال توده سیاسي او ولسی سکالو ګرځیدلې، په اړه د طالبانو د حکومت قوي ملاتړي مولانا فضل الرحمن د خپل حکومت د وروستۍ پریکړې خلاف راټنګل. هغه پاکستانی پولیس له ټپوسانو سره تشبیه کړي دي چې د افغانانو په زورولو او لټولو یې لاس پورې کړي. مولانا فضل الرحمن له نړیوالو وغوښتي چې د پاکستان د افغان زورونې د لړۍ مخه ونیسي.
هماري بیوروکراسي پولیس افسران گیت کی طرح ان پر
زموږ ادارې او پولیس ته ټپوسانو په څیر په افغانانو حمله وکړي، چانه پیسې شکې، چانه زمکه لاندې کړې، د څال دوی راخسته. آیا همدا انساني حقونه دي؟ زه ټول نړیوالو بشري بنسټونو باندې غږ کوم چې راشي پاکستان کې د افغان کډوالو حالات وڅېړي. دلته څه روان دي؟
اوس وخت پاکستان میں افغان مهاجرینو کے حوالے سے انساني حقوق کا مطالعہ کریں کہ ہو کیا رہا ہے پاکستان کا.
که څنګه مولانا ورسته یو څرګندونو په پاکستان کې خلک پارهولي، خو په کراچۍ کې د هغه دوګون مولایانو د خپل مشر د څرګندونو ملاتړ کړي.
مشر مو په خپل بیان کې هیڅ کله داسې نه دی ویلي چې افغانان مشړي، بلکې هغه د افغانانو د اخراج او سنې طریقې سره اختلاف ښودلې. هلته عملیات کول پاکستان هم ملامت دی. پاکستان له هند، چین، امریکا او ګڼو هیوادونو سره اړیکې خرابې کړې دي، اوس افغانستان سره هم خرابوي. یو وخت به راشي چې پاکستان به یوازې پاتې وي.
چې پرې شوله چرانه نوتی بیا پر راواچی بیا وټکې بیا وډبې بیا بی عزت کې نو ګوره تا خو بیا ماته دروازه نه خلاصوله، چې دروازه دې خلاصه کې بیا دې عزت وې کړل.
پوس ویلی پښتونخوا کې مخور دیني عالم نور الدین آغا بیا پاکستان تورن کړی دی چې ښکته ادارې له افغانانو څخه د پیسو او شتمنیو د شکولو په هڅه کې. هغه خلک پاکستانی ځواکونو ته د افغانانو په نخښه کولو او ورخدلو هم منع کړی او د دوی پر ساتنې ټینګار کړی.
مینا په کې ډیر دی علایده د 100 روپۍ د پاره دی بیا یو اپورت درې اقدام ماجر دی ونس زه په خبره نن تزما رسوایی کوي. الله بتا د قیامت پر د ټول عالم انسانیت پر مخ باندې رسوایی نن ما ذلیل کوي. الله رب العزت د قیامت پر د ټول عالم انسانیت پر مخ باندې ذلیل کوي. ما مکه وای ما اخو ورځ د شتو تلکل ایام نداویلها بین الناس فی ورځ د کلب تما اجر کلب زما اجر.
یو بل دینی عالم سمی ولا بیا ویلی په 1520 کې د افغانانو جبري اخراج ظالمانه پریکړه ده چې عمل کیدل ناممکن دي. مفتی سمی ولا هم له ځای خلکو غوښتنه کړې ده چې د حکومت د دې پریکړه خلاف ودرېږي.
اوله خبر خدا دا چې د حکومت ډیر ظالمانه شرط لګولې دي په دا فیصله کې. ټول پښتنو ته دا پکار دی چې د دې شرط خلاف आवाज پورته کړي، مظاهره وکړي، خپل احتجاج ریکارډ کړي. زمشت څومره په وسه کېږي د دې پلیټ فارم سره تر یو چا پورې خبره ورسول، یو حق خبره کول دا زموږ ذمہواری جوړی.
خو په پاکستان کې د شیا ټولنې یو مشر عالم جواد نقوی ټینګار کړی چې یو شمېر هزاره ازبک افغانان چې د په وینا خپل هم د ترهګری قربانیان دي او اوس ترخه پاکستانیانو هم خپل پاکستان لپاره ثابت شوی دي، باید د نور افغانانو په څیر ونشړل شي. جواد نقوی دا افغانانو ته د پاکستان د طبیعت او ټول امکاناتو د ورکولو وخته
ان کی کارکردگی دیکھیں، ان کی خدمات پاکستان کے لیے
تاسو د دوی ورتیا وګوري پاکستان ته خدمتونه او د مهذب سیدو حالت وڅاري دوی څکل د پاکستانی ریاست د دښمنۍ برخه نه دي نه د ترهګرۍ برخه دي بلکې دوی خپل عادت ترهګرۍ ښکار دي اوس داسې باید ونه شي چې دوی هم د افغانانو په ډله کې پلو ته واستول شي او وشړل شي عام پاکستانیان او پاکستانی رسنۍ د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په تړاو څه سره وایي په پاکستان کې ګڼ شمېر داسې پښتانه او نور وګړي هم شته چې د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د جبري اخراج هرکلی کړی دی تیرونی که څه هم د پاکستان رسنیو پام فلسطین ته واوښته خو ټولو رسنیو یې په پراخه کچه د افغان